السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره به روانه خبرونه کیم. اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د زرونو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه واره. د دې تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی به سروي واره او دا غرستو جمهوریت خبرونه درته وړاندې کوو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه او زموږ همکار شاین بنری درته وایي.
سلام شهرون بیا دی وخت مهم خبرونه. اسلام آباد او بیجنګ یو ځل بیا ژمنتیا خودري چې د افغان سولې او بیا پخلاینې په پروسه کې به بشپړه همکاري کوي. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر قبایلی زلو ته د قوانینو او غزورو لپاره په صوبایي سملې کې یو قانوني مسوده جمع کړې ده. او د فرانس حکومت په پیرس کې د یلو ویست په نوم د احتجاجونو د مخنیوي لپاره په زرګونو پولیس سرتیري ځای په ځای کړي دي. اسلام آباد او بیجنګ یو ځل بیا ژمنتیا خودلی چې د افغان سولې او بیا پخلاینې په پروسه کې به بشپړه همکاري کوي. دا ژمنتیا نن د پاکستان او چین د بارنو چارو وزیرانو په کابل کې تر درې اړخیزې غونډو وروستو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وښودله. د افغانستان د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی په غونډه کې په درې اړخیزه همکاري، خپل منځي اعتماد او د سیمه ییزې پراختیا او اقتصاد په برخه کې د همکاري او له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. د خبري غونډې پر مهال صلاح الدین ربانی وویل چې د افغان سولې پروسه او په دغه هیواد کې د امنیت په برخه کې د پاکستان او چین رول ډیر ارزښت لري. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې طرفدار دي. پر دغه مهال د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی پر وسلوالو غږ وکړ چې په افغان سولې پروسه کې ګډون وکړي. د افغانستان، پاکستان او چین د بارنو چارو وزیرانو د 2018 کال په دسمبر میاشت کې په بیجنګ کې خپل لومړی درې اړخیزه غونډه کړې وه. وزیر اعظم عمران خان ویلي امریکا ورنه افغان طالبانو سره د خبرو لپاره مرسته غوښتې ده. پرون د پیښور په نشتر حال کې یوې غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم زیاته کړه د افغانستان د ستونزې هوارې یوازې په خبرو اترو کېدی شي.
وہی امریکہ جو ہمیں ڈومور کہہ رہا تھا آج ہمیں کہہ رہا کہ افغانستان میں
دا ہمغه امریکہ وا چې د نورو ګامونو پورته کولو خبرې کوله، خو اوس وای چې په افغانستان کې طالبانو سره په خبرو اترو کې مرسته وکړي. ما به ویل چې له خبرو اترو بغیر دا مسله نشي حل کېدی، نو ما ته به یې طالبان خان ویل.
عمران خان دا وویل چې په افغانستان کې امن راشي نو پیښور ښار په لوی تجارتي او کلتوري مرکز بدلېدی شي. هغه د اجمنه موکړه چې بالایسار قلعه به د سیلګرۍ مرکز جوړوي او قبایلي زلو کې به د تعلیم او روغتیا د اسانتیاو لپاره ګامونه پورته کوي. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر قبایلي زلو ته د قوانینو غزولو او عدالتي نظام جوړولو لپاره په صوبایي سملې کې یو قانوني مسوده جمع کړې ده. په دې مسوده کې د پولیسو اختیارات لوی ځواکونو ته د ورکولو او د نوو قوانینو تر غزیدو د اکشن ان ایډ قوانینو پر ځای ساتلو تجویز وړاندې شوی دی. د قانون او پارلماني چارو صوبایي وزیر سلطان محمد خان په دغه اړه پرون په سوشل میډیا په یو ویډیو کې وویل
فاٹا جو مرچ ہو چکا ہے اور اب ہماری قبائلی اضلاع ہیں ساتھ فاٹا چی اس پا صبح اور گڑ سوید او اس مش قبائلی زلی دی دغل تبا مش پا دی پنزا کلون کی چکم ہم قوانین دی غزو او عدالتی نظام جوڑو سمش پا ملکی لباد مرغ دابادی پا حساب عدالتون دیر لج دی نو مش با پا صبح کی نوی عدالتون جوڑو.
بلخوا د قانوني چارو ځینو پوهانو مشال لیډو ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې د عدالتي نظام جوړولو نه وړاندې باید د پرمختیا کارونه وشي او د بلدیاتي او صوبایي سملې په انتخاباتو کولو سره د ولس سیاسي حقونه ومنل شي. په شمالي وزیرستان کې د پېټرول پمپونو مالکان وایي چې د پوځي عملیاتو له وجې ورته د شپږ 50 کروڑ روپو تاوانونه اوریدلي دي، خو حکومت یې معاوضه نه ده ورکړې. د مالکانو د اتحادیې یو مشر عقیب ګل پرون مشال لیډو ته وویل چې د سفران وزارت او فاټا سیکرټریټ چارواکو ورته ویلي چې حکومت د دا رقم تاوانونو پوره کولو څه پالیسي نه لري.
واکولا کام جو تو نن تاریخ پر میز ار سڑی تم درخواشینا وکلل یہ میز پا پیٹرول پمپینا بندے دے ایت عمال نوکو شمالی وزیرستان انتظام ہے یہ میز سرا دولس کسون کمیٹی جوڑ کللی میز رنگ پمپینا ظلم جوتا ہے تسلیم کر.
د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو ویلي چې د لنګښو پیټرول پمپونو په اړه متعلقه محکمو ته معلومات ورکړي، خو د دې لپاره تر اوسه سپلان نه دی جوړ کړی. د افغانستان هلمند سولې ولسی حرکت غړي نن په اورزګان ولایت کې د سولې د لارو چارو په اړه له دینی عالمانو سره غونډه کوي. دغه حرکت شاوخوا 50 غړي چې تیره اونۍ اورزګان ته تللي، په مرکز ترینکوټ کې پر دیوالونو د سولې شعارونه هم لیکلي دي. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن مشال لیډو ته ویلي چې په غونډه کې به د سولې او پخلاینې لپاره هڅې تنظیموي. او د فرانس حکومت په پیرس کې د یلو ویسټ په نوم د احتجاجونو د مخنیوي لپاره په زرګونو پولیس سرتیري ځای په ځای کړي دي. په فرانس کې د تیر سه مودې نه د یلو ویسټ په نوم مظاهره چانو د ټیکسونو او بیو لوړېدو پر ضد احتجاجونه پیل کړي. حکومتي چارواکو په بار بار مظاهره چانو ته د احتجاجونو د ختمولو خواستونه کړي دي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون د قهرجنو مظاهرونو وروسته په ټیکسونو او معاشونو کې د رعایتونو ورکولو اعلان هم کړی، خو ولې د مظاهرو منتظمین وایي د خپلو حقونو د دفاع لپاره به نن بیا لارو کوڅو ته راوځي. د استرالیا وزیر اعظم وایي د دوی حکومت مغربي بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه تسلیم کړي، خو د امریکا او نورو هیوادونو په شان به خپل سفارت ورته نه منتقلوي. سکاٹ موریسن پرون په سیدنی کې خبر اعلان ته ویل چې د دوی حکومت تسلیم کړي چې لویدیز بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ده. موریسن زیاته کړه چې استرالیا به ورستو له دې چې د دوو ریاستونو حل راوځي، د بیت المقدس ختیځ به د پلستین د پلازمینې په توګه وپیژني. اوس مهال د استرالیا سفارتخانه په تلاویو کې ده. داود دې و خبرونه د موسم او کرنسۍ حال رابع اکرم خان وړاندې.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.1 روپۍ او 90 پیسې اخیستل کیږي او په 1.1 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.4 روپۍ او 1.5 روپۍ او 1.5 پیسې. یو یورو په 1.55 روپۍ او 50 پیسې او په 1.55 روپۍ او 50 پیسې. یو درهم په 1.10 روپۍ او 90 پیسې اخیستل کیږي او په 80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 80 روپۍ او 90 پیسې او په 80 روپۍ. یو افغان په 1 روپۍ او 50 پیسې او په 1 روپے دو آویا پیسے او پیو پاکستانی روپے 312 ایرانی ریالونا خرسے کی گی او پیو پاکستانی روپے 312 ایرانی ریالونا خرسول کی گی. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 13، بنو کې 15 او په کوټه کې منفی 6 او 14 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې بوري په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین چارواکو ترمنځ د افغانستان سولې په نورو موضوعاتو خبرې شوې. تازه حال به وره د شمالي وزیرستان قبایلي سلې د سنو پېټرول پمپونو مالکان شکایت کوي چې د پوځي عملیاتو له وجې ډېر تاوانونه شوي دي.
اسلام آباد تھا سراد ایم این ایل غالی پرانتا دغه خبر تھا وکړه چې میش سره خو دې ته سه ایس پالیسی نه نشته. مجبور شولی چې میش د 20 تاریخ نه خپل پمپینا بند کړي.
د پاکستان سٹیټ بینک ویلی چې د سعودي عرب لخوا یو ارب ډالر ترلاسه کړی دی.
د سعودي عرب نام دا دریم ارب ډالر هغه په جنوري کې دریم ارب ډالر مړای شي. نو دا هغه بدادي چې ذخایر بددي لږ مضبوط شي، روپیا په ډالر نه غورځيږي. خو دا مسله په دې نه حل کیږي.
او نیس پروګرام جمهوریت کې بعد د ډیموکراسۍ تاریخ په اړه وره.
لومړی جمهوری حکومتونه د فرانسې د انقلاب نه شروع کیږي چې فرانسې انقلاب شروع شو نو دوی جمهوریت اعلان کړ. که څه هم چې دې جمهوریت اور ډیر کم و.
د نو ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام سروې هم لرو لمشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین چارواکو ترمنځ غونډه شوې ده چې پکې د افغانستان سولې تراګرې ضد مبارزې او د سیمې په صورتحال خبرې شوې دي. د ملاقات او خبرو وروسته یو خبري غونډه هم شوې ده. نصیب شفق په دې اړه نور حال زموږ همکاري ملیحه میرزاده سره لږ شی بوړاندې شریک کړو. راځي چې ورته غوښ شو.
سلام وړاندې کوم تاسو او د مشال رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه غونډه جوړه شوې، او په دې کې پر بیلابیلو مسایلو په تیره پر د سود افغانستان د سولې په موضوع، له تروریزم سره د مبارزې پر مسلې، او دغه راز د درې واړو هیوادونو او د سیمې په سطحه د اقتصادي همکاریو د زیاتوالي او څرنګوالي په اړه په دې کې خبرې وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې صلاح الدین رباني وویل چې د افغانستان د سولې پروسه کې او په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې د پاکستان نقش ډیر مهم دی، او دغه راز چین هم کولای شي په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم دوی په افغانستان کې د سولې طرفدار دي، او د غوړې چې په افغانستان کې سولې راسي، او دغه راز ټینګاري وکړ هغه بی اعتمادي او د اعتماد فضا چې لمنځه تللې او بی اعتمادي چې رامنځته شوې د دواړو هیوادونو ترمنځ، دوی کوشش کوي چې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ دغه اعتماد بیرته اعاده شي او دغه بی اعتماده فضا بیرته په باور باندې بدل شي. دغه راز د چین د بهرنیو چارو وزیر هم ویل چې دوی کوشش کوي او یو تفاهم نامه هم د درې واړو هیوادونو ترمنځ امضا شوې ده چې د هغې پر اساس به له تروریزم سره مبارزه جدي کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د دوی غوښتنه دا ده چې بله دغسې ورته غونډه یا مشابه غونډه ده په اسلام آباد کې جوړه شي.
د نسیم شفق نه تاسو په کابل کې د پاکستان، افغانستان او د چین چارواکو ترمنځ د غونډې حال اوریدو. ورته د یو بل رپورت طرف ته، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې امریکا به د نورو ګامونو پورته کولو خبره کوله، خو اوس له پاکستان غواړي چې له طالبانو سره په خبرو اترو کې مرسته وکړي. په پیښور کې د صوبایي حکومت د سلو ورځو کارکردګۍ په اړه جوړې غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم وویل کچرې په افغانستان کې امن راشي، نو پیښور ښار به په سیمه کې په تجارتي مرکز بدل شي. تفصیل د غلام غوس پر رپورت کې اورو.
په نشترال پیښور کې د جمعې په ماښام وزیر اعظم عمران خان د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیرانو، د اسمبلی غړو او د نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړې ده. دې لړ کې وزیر اعظم عمران خان په خپل وینا کې زیاته کړه،
وہی امریکہ جو ہمیں ڈومور کہہ رہا تھا آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں ہماری بات چیت کروا دو طالبان سے.
ہاگا امریکہ چی زمون بھائی دا ڈومور غختن کولا، اس مونگ توائی چی پا افغانستان کی دا طالبان سرا زمون مذاکرات اکڑائی. ما چې به ویل چې دا مسلې د خبرو اترو نه بغیر نه حل کیږي، نو ماته طالبان خان ویل شوی وو. نن د الله په کرم هم هغه مذاکرات روان دي، او په ولسمه نیټه پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړې ده.
تو آج باتچیت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ 17 کو پاکستان نے باتچیت کروائی امریکہ اور طالبان کی.
تیر ماخام په نشترال پیښور کې هم په افغانستان کې د امن په اړه وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه چې که په افغانستان کې امن راغلو، نو پیښور به د تجارت او سیلګرۍ په یو مرکز بدل شي.
اگر یہاں امن ہو گیا افغانستان میں،
که په افغانستان کې امن راغلو، نو تاسو اندازه نشئ کولای چې پیښور به کوم ځای ته ورسی. د چین پاکستان اقتصادي رهداري او د امن لوجبه پیښور ته تر منځنی اسیا پوری لارې پرانستل شي. د دې مطلب دا شو چې پیښور د تجارت او سیلګرۍ یو مرکز جوړېدل شي. هم په پیښور کې د سیلګرۍ د پرمختګ په لړ کې عمران خان زیاته کړه چې د پیښور د تاریخي بالاحصار قلا نه به امنیتي ځواکونه بل کوم ځای ته منتقلوي، او دا تاریخي ځای به د سیلګرۍ لپاره پرانیزي.
کوشش کرتا رہو لیکن میرے پاس اختیار نہیں تھے، اب میرے پاس اختیار ہے.
ما وړاندې هم هڅه کوله خو ما سره اختیار نه و، خو اوس ما سره اختیار شته، او مونږ به فرنټیر کور له بل کوم ځای ورکوو، او بالاحصار قلا به د پیښور د سیلګرۍ مرکز جوړوو.
بالا حصار فورت ہے.
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سیمه کې د امن د دې سرګندونو ترڅنګ په پخوانیو قبایلي زیلو کې د پرمختګ لپاره په چټک ګامونو پورته کولو هم ټینګار وکړو او وی ویل چې تر ټولو اول به د قبایلي سیمو ولس ته د صحت انصاف کارډونو په نوم د ویړیا روغتیا او درملنې سهولت ورکوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز. لنډې صفې 2113. پنځه لزر اووه سو شپېته. 13513. اول از درات سواتیا کلو هرتز.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور ورسو د یو بل رپورت طرف ته. د بلوچستان په کیچ ضلع کې د پاکستان امنیتي ځواکونو یو گاڑی د پیښې ښکار شوی دی او د چارواکو په خبره په دې چاودنه کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوی دي. تفصیل د ایوب ترین په رپورت کې اورو.
د بلوچستان په کیچ ولسوالۍ کې تېره ورځ هغه وخت د پاکستان د امنیتي سرتیرو یوه لارۍ د مځکې لاندې یو مین سره ونښتله. کله چې په لارۍ کې سپاره امنیتي سرتیري د وسلې د یوې زیرمې د میندلو لپاره د کیچ څخه بهر د واګې په لور روان وو. د چاودنې له امله شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. څوک چې سمدلاسه د کیچ وځایي روغتون ته رسول شوي دي چیرې چې ډاکټرانو د ځینو وضع سمه نه ده ښودلې. د پیښې وروسته د امنیتي سرتیرو د ډزو په نتیجه کې څلور وسلوال کسان هم د پیښې پر ځای وژل شوي دي. د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR لخوا تېره شپه په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې و امنیتي سرتیرو ته د بیلا په واګي سیمه کې د وسلې د زیرمې اطلاع ورغلې وه. وروسته چې کله دوی هلته روان وو نو په لاره کې د وسلوالو لخوا د سړک په منځ کې د مځکې لاندې ماین پټ کړل شوی وو. چې کله د امنیتي سرتیرو لارۍ د غذای څخه مخ پر تېرېدو نو ناڅاپه ماین ور باندې وچاودل سو چې له امله یې نه یوازې و لارۍ ته زیان اوښتی دي بلکې په دې کې سپاره شپږ امنیتي سرتیري هم خپل ژوند د لاسه ورکړی او څوارلس نور ټپیان شوي دي. پر پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال هم سخته خواشنی څرګنده کړې او دا چاودنه د ترګرو یو بوجدلانه عمل ګڼلی دی. د نوموړي لخوا په جاري شوي یو بیان کې وزیر اعلی په پیښه کې د وژل سو امنیتي سرتیرو د کورنۍ سره خواخوږي ښکاره کړې ده او ویلي دي چې د دغه سرتیرو په هیواد کې د امنیت او سرلوړۍ لپاره خپل ځانونه قرباني کړل او د دوی د قربانیانو په خاطر به کله هم دوی و ترګرو ته د هیواد او ولس په ضد د ناپاک عملیاتو کولو اجازه ورنه کړي. همدا وجه ده چې امنیتي سرتیرو هلته تېره ورځ ځای پر ځای څلور ترګر وژلي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع په صوبه د برګډېدو نه وروسته د قانوني خلا اخکار دي. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر دغو سیمو ته د قوانینو غځولو او عدالتي نظام جوړولو لپاره په صوبایي اسمبلی کې یوه قانوني مسوده جمع کړې ده. په دې اړه تفصیل د شاهین بنیری نه اورو.
د خیبر پختونخوا د قانون او پارلماني چارو وزیر سلطان محمد خان ویلي چې پر روانو پنځو کلونو کې به قبایلي ضلعو ته قوانین وغځوي او دغلته به یو عدالتي نظام جوړوي. پرون د خپل حکومت د سل ورځو د کارکردګۍ په اړه په سوشل میډیا په یو ویډیو کې نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې به د بشري حقونو د دفاع لپاره دفترونه پرانیزي او چارواکي بټاکي.
فاټا چې اوس په صوبه ورګډه سوې ده او اوس موږ قبایلي ضلع دي، دغلته به موږ په دې پنځه کلونو کې چې کوم هم قوانین دي غځوو او عدالتي نظام جوړوو. زموږ په ملک کې له بعد مرغه د آبادۍ په حساب عدالتونه ډېر لږ دي، نو موږ به په صوبه کې نوي عدالتونه جوړوو. د ججیانو شمېره به ډېره وو او د دغې لپاره به جدا پانګې ږدو. د بشري حقوقو د دفاع لپاره په ټوله صوبه او په ځانګړې توګه په قبایلي ضلعو کې د بشري حقوقو دفترونه پرانیزو او چارواکي په ټاکو.
د زیارت په ورځ د قانون وزیر د صوبې په اسمبلی کې په دغه اړه یوه قانوني مسوده هم وړاندې کړې ده. د دې قانوني مسودې تر مخه به په قبایلي سیمو کې لیوي ځواکونو ته د پولیسو اختیارات ورکولی شي او د اکشن اینڈ ایډ قانون به د ولسمشر د منظورۍ سره تر هغه وخته عملي وي چې کله نوي قوانین نوي عملي شوي. د دې پرد عمل کې د قانوني چارو پوه او د فاټا اصلاحاتو د تحریک یو مشر کریم محسود بیگا مشال لیډو ته وویل چې حکومت د اصلاحاتو په عملي کولو کې د ځنډ نه کار اخلي او د اکشن اینڈ ایډ قوانین د بشري حقوقو سره په ټکر کې دي.
زما مخې ته دوه درې کیسونه راغلي دي چې اکشن اینڈ ایډ سیول پاور ریګولیشن باندې خلک سزا شوي دي. هغه مونږ چې په های کورټ کې چیلنج کړل نو هغه اډرونه ټول سیټ اسایډ شول. چاته دومره غټه غوره نه ده چې مونږ په دې باندې فخر وکړو چې پروینشل ګورنمنټ قانون الته اکسټینډ کو. قبائلوں کے اول عدالتی نظام پکار دے التا پروسیکیوشن سیل پکار دے اگو حلق تا سیاسی کے کم حقوق دی اگو ور کول پکار دی.
دا وخت د پاکستان قبایلی سیمه د آئینی او قانونی بحران سره مخ دي ځکه چې د پېښور های کورټ د غلطا د حکومت لخوا عارضی قوانین غیر قانونی بللې دي او نوې قوانین لا عملی شوي نه دي. پرون په پېښور کې یوې غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم عمران خان وویل چې د قانوني خلا د پوره کولو لپاره اقدامات کوي. خو د قانوني چارو په کریم محسود وایي حکومت اصلاحات خو کوي خو د قبایلي ولس سره سلا مشورې ته غاړه نږدي چې له کبله یې د اصلاحاتو عملي کول د ناکامۍ سره مخ کېدی شي.
لکه څنګه آرټیکل 247 کې چې نن سبا ډیلیټ شوی دی په هغه کې لیکل شوی دی چې قبایلو ته هر څه اکسټینډ کیږي د هغې کمیونټي نه به تپوس کیږي. اوس دوی دردر چې کوم دی هلته اصلاحات کوي ناقص اصلاحات کوي. نو زه به دا ریکویسټ وکړم چې تاسو هر څه کچی سیکرټری لاندې تاسو کمیټي جوړوئ یا ټاسک فورس جوړوئ. هغې کې په کار ده چې دوی قبایلي نمائندگان یا قبایلي ایکسپرٹ د ځان سره ملګري کړي.
د یادونه وردا چې د پاکستان پارلیمان روان کال د می په میاشت کې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو قانوني مسوده منزور کړې و چې ورستو بیا حکومتي کابینه او صوبایي اسمبلی هم ومنله. حکومت په دغه اړه یو ټاسک فورس یا کاری ډله هم ګمارلې ده.
د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسراوړنو په اړه غږیږو. دنن پختنی د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونی او غرختنی پورې نوم لري. زمون پختنی اوریدونکو هم لمون سره په سروې کې برخه اخستې شي. سروې خبرونه تاسو د هری نه پورس د مازیګر پر سلونی مې بجې او د خالی پورس د ماسپخین په درینی مې بجې اوریدئ شي.
د شمالي وزیرستان قبایلی ضلع نه شپېته پېټرول پمپونو مالکان شکایت کوي چې د پوسی عملیاتو له وجې ډېر تاوانونه شوي چې تخمینه یې 55 کروڑ روپیا ده. د پېټرول پمپونو اتحادی مشر مشال لیډیو ته ویلي دي چې له دوو کلونو راهیسې د خپلو غوښتنو لپاره ټول متعلقه ادارو ته ورغلي خو هیچا پرې غور نه دی کړی. دوی ویل کچري حکومت د دوی غوښتنې نه مني نو د دسمبر په 16 به احتجاج کوي. خو د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي چې د رنګ شو پېټرول پمپونو په اړه متعلقه محکمو ته معلومات ورکړي دي. تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان یو کماویا پېټرول پمپونو مالکان وایي په خپل انتظامی د دوی د توانونو 55 کروڑ روپے حساب کړي خو اوس ورته سفران وفاقي وزارت او سیکریټریټ چارواکو ویلي چې لا هم د دوی د توان ازلې هیڅ پالیسی نه لري. آل شمالی وزیرستان پېټرول پمپ اتحادی مشر رکیب ګل مشال تا وویل
واکولا کام یو ته نن تاریخ پرې میز لار سړی تم درخواشینه وکړل میز پیٹرول پمپینا بندے دے اتنا مال نہ وک شمالی وزیرستان انتظام ہے یہ میز سرا دولس کا سن کمیٹی جوڑ کر لی میز رنگ پمپینا ظلم جوتا ہے تسلیم کا 69 پیٹرول پمپینا 56 کروڑ روپے روش لے یا درخواست رہا میز سرا دی میز دا یوڑل ایم این ایم سرا بیتی پشاور تا میں سی ایس دفتر تا سر وش نو یہ غول چے تسیت غانستان مسرا زکالی بمبری ہے دا لوڈ شاہ اسلام آباد تا پاکستان مو کیر پکیر وټا کو تاونم غور نشی کا غور ونسو میز پټرول پمپینو په 20 تاریخ منده ټول شمالي وزیرستان بند کیجو.
ملک سناولاوی ترسو د دوی د توانونو ازلاونه شي ترغه بالاریون کړي.
اسلام آباد سره د ایم ان ایل غالوړلی صف رانتا په هغه دغه خبره تا وکړه چې میش تر خو دې توسه ایس پالیسین نشته نره دغه وجنا میژ په مجبور شولې چې میژ د 20 تاریخ نه خپل پمپینا بند کړي. بنگالا پسلام باد شو هغه پر میز بوکارتل کی درنه ورګوی چې سه پر میز ته ونه ازلان نوی شوی.
ملک رفا و دین وای عملیاتو کې د خلکو شویو توانونو سناسا ازاله روانه دي. خود پېټرول پمپس مالکانو ته پوس هم نشي
کړه ولته ملو شولې د کنه ولته نه ملو شو خو میش بالکل چا پښتن نه دو کړی. میش ډېر پرمن د دوا کوله تیر کړل میش نه سجا نه جلوس دا شړی پر یو دینه وکړل وکړل هغه سیا کی
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ذیلي انتظامیه چارواکو نه وپوښتل نو دوی وویل چې عملیاتو کې ړنګ شوو یا زیانمن شوو پېټرول پمپونو د توانونو حساب چې خواوشا شپږ 50 کروڑ روپۍ راځي ډیټا یې تیاره کړې چې صوبایي او وفاقي حکومت ته یې لیږلې. خو دوی هم تایید کړه چې د پېټرول پمپونو توانونو ازالې لپاره لا هم څه پلان نه دی جوړ شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان سٹیټ بینک ویلی چې د سعودي عرب لخوا 1 ارب ډالر ترلاسه کړي دي او 1 ارب ډالر نورې مالی پانګې به ورته د جنوري په میاشت کې ترلاسه شي. سعودي عرب روان کال د اکتوبر په میاشت کې ویلي وو چې د پاکستان سره به د بهر ملکی کرنسۍ په مد کې د 3 ارب ډالر مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د لوی اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی او د ډالر په مقابله کې د روپۍ قیمت هم زیات شوی دی. بخښنه غواړم، د روپۍ قیمت هم کم شوی دی. تفصیل د شاهین بنیری نه اورو.
د پاکستان سٹیټ بینک ویلی دی چې د سعودي عرب لخوا د 3 بلیون ډالرو مالی مرستو دویم قسط ترلاسه کړی دی. د بینک ویان عابد قمر پرون پاکستانی رسنیو ته ویلي چې را روان کال د جنوري په میاشت کې به ورته له سعودي عربه 1 بلیون ډالر نور هم ورکړل شي. وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په میاشت کې په ریاض کې د سعودي عرب د بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره کتلی وو. په دې ملاقات کې سعودي عرب رضا شوی وو چې د پاکستان د بهر ملکی کرنسو د ذخیرې کولو لپاره به په ریاستي بینک کې 3 بلیون ډالر اږدي. دا وخت پاکستان د کومو اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی؟ په دغه اړه د اقتصادي چارو پوه او خبریال اکرام هوتی وایي.
یو خدا دی چې د پاکستان زراعت او صنعت او سروس سیکټر کې وي، دې کې نه ملازمتونه ویلاویږي او نه دې کې سرمایه راځي. دویم دا دی چې ټیکسونه چې دي د پاکستان هغه دومره زیات دي چې هغې په وجه سرمایه کاری نه کېږي او دا په خپل ځان له دا ټیکسونه یو مسله جوړه شوې ده او ورسره بجلی او د ګیس قیمتونه. دریمه چې کومه غټه مسله ده هغه د دواړو مسلو نه جوړه شوې ده او هغه دا ده چې د پاکستان چې کم بجټ دی هغه ډېر زیات دی او د دې په وجه باندې د پاکستان چې کم اخراجات دي ترقیاتي هغه ډېر کم دي او چې کم دي نو هغه کې کرپشن ډېر زیات دی.
د سعودي عرب لخوا مالی مرستې په داسې وخت کې راغلي دي چې پاکستانی چارواکي د بهر ملکی قرضو ورکولو او پرمختیایي چارو پر مخ وړلو لپاره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF سره په خبرو بوخت دي. وزیر اعظم عمران خان د ملګرو هیوادونو نه د مالی مرستو ترلاسه کولو لپاره چین، متحده عرب اماراتو او ملیشیا ته سفرونه هم کړي دي. کارپو اکرام هوتی وایي چې د لوی کچ اقتصادي اصلاحاتو نه بغیر یوازې په بهر ملکی مرستو د هیواد اقتصادي ستونزې نشي هوارې دي. نوموړی زیاتوي
د سعودي عرب نام د 2 ارب ډالر راغی او په جنوري کې 3 ارب ډالر مراشي. نو دا هغه بدایي چې د ذخایر بددي لږ مضبوط شي، روپیا په ډالر نه غورځيږي. خو دا مسله په دې نه حل کیږي. دوی ته به پیداواري عمل چې دی هغه تیزول وي، ایکسپورٹ به تیز، یعنی برآمدات سرمایہ کاری بدی تا سیوا کول غواڑی دی تا ٹیکسونا کمول غواڑی او دی تا کرپشن دا ختمولو یا کمولو کوشش کول غواڑی او بلا پکار بھی چی دی ترقیاتی منصوبے لگئی ورے چی پنجاب بلوچستان خیبر پختونخوا سندھ کے ډیر زیات علاقے دی چی پسماندہ دی حقیقی کے نہ فصلو رکھ کی گی نہ کارخانے شتا
د چارواکو په وینا د پاکستان بهر ملکی قرضې په 13 کلونو کې د 6 ټریلیون روپو ته رسیدلې دي. وزیر اعظم عمران خان په اکتوبر کې د خزانه د وزارت نه د قرضونو د ډېرېدو او مالی پنګو د خرڅ په اړه سپیناوی هم غوښته وو. وزیر اعظم ویلي وو چې راتلونکو وختونو کې به د قرضو ورکولو لپاره ډېرو لویو پنګو ته اړتیا لري.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماسیګر د 9 بجې کې دونکو دی د شاین بنیرې نه بلند خبرونه وورو.
اسلام آباد او بیجنګ یو ځل بیا جمنتیا خودلې چې د افغان سولې او بیا پخلانې په پروسه کې باب بشپړه همکاري کوي. دا جمنتیا نن د پاکستان او چین د بارونو چارو وزیرانو په کابل کې تر درې اړخیزې غونډې وروسته خبري غونډې ته د وینا پر مهال خودلې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي امریکا ورنه افغان طالبانو سره د خبرو لپاره مرسته غوښتې ده. پرون د پیښور په نشتر حال کې وی غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم زیاته کړه د افغانستان د ستونزې هواري یوازې په خبرو اترو کې دي. شي په شمالي وزیرستان کې د پېټرول پمپونو مالکان وایي چې د پوځي عملیاتو له وجې ورته د 650 کروڑ روپو تاوانونه اوړېدلي دي خو حکومت یې معاوضه نه ده ورکړې. بلخوا چارواکي وایي چې حکومت د دا رقم تاوانونو پوره کولو څه پالیسي نه لري. دا مومند او چرسدی ضلع ترمنځ متنازع سیمه کې 240 سکولونه اوس هم اوران پراته دي. د سیمې خلک وایي چې 19 کاله وړاندې 25 کړي له مومندو بیل کړل شوي وو خو اوس یې د چارو ذمهواري نه د مومند انتظامی اخلي او نه د چرسدی. د افغانستان هلمند د سولې ولسی حرکت غړي نن په اوزګان ولایت کې د سولې د لارو چارو په اړه له دینی عالمانو سره غونډه کوي. د فرانس حکومت په پیرس کې د یلو ویسپ په نوم د احتجاجونو د مخنیوي لپاره په زرګونو پولیس سرتیري ځای په ځای کړي دي. په فرانس کې د 13 مودې نه د یلو ویسپ په نوم مظاهره چانو د ټیکسونو او بیو لوړېدو پر ضد احتجاجونه پیل کړي دي. او د آسټریلیا وزیر اعظم وایي د دې حکومت مغربي بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه تسلیم کړي خو د امریکا او نورو هیوادونو په شان به خپل سفارت نه منتقلوي. سکاٹ موریسن پرون په سیدنی کې خبر اعلان ته وویل چې د دې حکومت تسلیم کړي چې لویدیز بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ده.
لن خبرینم د شاین بنیری نواری د لوریدونکو اوس وخت شوه د دونیز خبرونه سروي په نننې خبرونه کې فائزه عادل ملمنه ده. نو دا چې هغه څوک ته سکارونه کوي د دې پاړه په خبرونه کې تفصیل وره د خبرونه قربان علي حمیرزا درو نن په تکراری بڼ خبرو. السلام علیکم او ستړی مشه په سروي پروگرام کې درته زم علي حمیر زاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې لپې خبره فائزه عادل میلمنه ده. فائزه د پاکستان ګرلز ګایډ اسوسییشن مرستیال صدره یا وایس پرزیدنت ده. یا د اداره د ښځو لپاره کار کوي او کوشش کوي چې بې وزلو جینکو او ښځو ته په مهارت ښودلو سره هغوی د روزګار پیدا کولو قابل کړي. فائزه د لندن سکول آف اکنامکس نه په ډیولپمنټ مینجمنټ کې د ماسترز ډیګري حاصله کړې ده. اوس یې توجه په پاکستان کې د ښځو ترقیاتي کارونو باندې ده. پاکستان ګرلز ګایډ اسوسییشن په 13 ورځو کې د پروانې خانم په نوم د ښځو لپاره یو ځانګړې میله هم جوړه کړې وه چې په پېښور کې وه او مقصد یې د جینکو او ښځو وړو تجارتونو ته ودا ورکول وو. فائزه یو فیشن ډیزاینر هم پاتې شوې ده او په دې میدان کې هم مقبولیت لري. دا وی سره زموږ رابطه ټینګه شوې ده. ورته ستړي مشوایو. السلام علیکم فائزه.
السلام علیکم جی.
سر کې بدر نه د تعلیم پاک لته پوسو کوم او تاسو د کور کلی پاک لته لته پوسو کوم.
ما خو جی مخ کې ماسترز ان بزنس ایڈمنسٹریشن کړې وو په خبر نه او آی پاس ما خپل بزنس کولو لکه جاب مین کړې سٹینډ چارټرډ کې لس کال مې لکه بزنس کو د جامو ویډینګ وير فارمل او لکه ودونو جامو د ما بزنس کو آئی پس جی ما کورسز کال پلمس کے ومن انٹرپرینورز دا پارا سوک لکدا بزنس کے ومن اگے کورسز وو لمس چے لاہور یونیورسٹی اف مینجمنٹ سائنسز نو ماتا سنگ لک سبق سرے شوق تے نو التمس کورسز اگشتی وو نو اگے نا ماتا دا شی انسپریشن ملاو سوچ اگر صرف ومن اورینٹڈ خزو دا پارا اگے کورسز کنڈکٹ کولو پہ خبر نظر یو سلیکٹیو مو اپ سو تلما ہر ہر سیک دو ہفتہ بز لاہور تلم فور کورس یو ہفتہ بہ میں تیرو لبیا برات لم دسے نو ائی نزل دا ماتا اگر ملاو شو انسپریشن چ ما وے نا چ دا چ سیزن اگے وقت اس کو زیاد سیزن کی گیا خدی پہ خبر کہ 2-3 ایئرز بیک نو وہ دا ومن انٹرپرینورز دا پارا سیزن پہ خبر کہ ما وے چ دا ائی تھنک ما تزان لگ ایجوکیٹ کول پکار دی افل ایجوکیشن چ دے بل چا تو کھول دا پارا تا سر ایکسٹرا نور نالج اور زمان لک ٹائم شیو دا سبق چ زان ریفریش کما اوز افل کنسنٹریشن افل بزنس سرا سرا لک نور او چ کم ینگ انٹرپرینورز دی جن کئی بزنس کول واڑی کار کول واڑی نز اگئی تا کنٹریبیوٹ کم لک ز اگئی ہیلپ کما چ اگئی ہم افل بزنسز لک روچت کی زکمال تا لاہور کیو قتل چ ال تا لک دمرا لک دل تا زیات اف کورس دا غیا بدین زیات دا ایکسپوژر ہم زیات دے نو ال تا چ سمرا دمرا زیات کمپیٹنٹ جن کے وے چ ما وے دا خودل تم شتا خودی دی تا دمرا زیات گائیڈنس اور لاری نشتا دے ال تا نا کورس ختم کو نو ما اپلائی کول شروع کو دا زما کورس چ کم ڈیولپمنٹ مینجمنٹ او بیکاز دا ریلیٹڈ دے چ سنگ بتا سے ڈیولپمنٹ کنٹریبیوٹ کوی یا مارجی لنڈن اسکول اف اکنامکس اٹس ا ویری پیسپیورڈ ا پریسٹیجیس یونیورسٹی دا نو ما بے آئی کے اپلائی او کا اور لکا زما آئی یونیورسٹی کے زما دا صرف یو چوائس سو مائی کوم نو دا بکوم اور لکا لکلی ما تے ایڈمیشن میں لاو شتا
سو دا لنڈن اسکول اف اکنامکس سے کرو کو نو دا سی ڈیرے پختنے جینا کے بئی چا ہوئی ہم تل واڑی تا سوئی چ ڈیرا استرا تعلیمی ادارہ دا نو ال تے کیس دا ست داخلہ سنگ ملاو شوایا دا سن
او خوبی خلق وی ال تے ایڈمیشن نہ ملاوی گی او ڈیر کمپیٹیٹو دے نو ڈاؤٹ لیکن ہائی اچیور ہم تھرو آؤٹ مائی اسٹڈیز نو اگر خوب وہ اگئی صرف لگا ماں نور اخل گن ممل تا پوچھنا کول آئی ہائی اچیور سر سرا اگئی گوری دا خبر چی الطرا چی باہر یونیورسٹیانو کی ایڈمیشن اخ لیتا سو یو پرسنل اسٹیٹمنٹ لے گئی کہنا جی یو دا 4,000 words 500 words یو ایس اے نو اگئی کے زمان خیال کی کل چمال تا سبق ویلو نو ماں ریلائز کو چی اگئی چمان اسے سے تپوسنا لگا اگئی سیٹ آف کوشچنز ویتا سو اگئی ماں دے ایس اے لکھئی کہنا اگر چی ماں کوشچنز ہو چی ویل زدہ سبق ویل ہوانم زما خیال کہ زڈیرا کلیئر ہوم چیز دا سبق ولی ویل وانم جستا سو اگر مقصد کلیئر نہیں اگئی تا اور اگئی تا دا لگی چی مطلب دا ولی دا ویل واڑی چی التنا زکا دا گئی ایم دا وی چی دی نا نوری دنیا تم فائدہ ملاو چی صرف تا سو انڈیویجول تا فائدہ نہ ملاوی اگئی دا خبر ہم گور چی صرف سبق نہ علاوہ تا سو نور تھرو آؤٹ تا سو چی کم نور ایکٹیویٹیز ہی کنا لکا کما بزنس ہم کولو ما نور دیر زیاد سوشل ایکٹیویٹیز کول خلگو دا پارا نو اگر دا ہر سیو پیکج اگر یو انڈیویجول کی گوری اور تاسو لیڈرشپ کوالٹیز تاسو کی گوری
تاسو خو ماشاءاللہ تاسو وی چ اول فیشن ڈیزائننگ کوای کی تاسو کارو کو کافی کالب او بیا نه پس تاسو وی چ نورم ست کول غواڑی او نور خزه تجارت او وړو تجارتونو تر اوستل غواڑی د پاره تاسو انتخاب کو چ نور ز دکړو کی نو د تجارت نه د ټولنیس کار یا سوشل ورک تا تاسو دا بدلون یا پام سنگ واوړی د مخکیم تاسو کو تاسو ذکر کو خو لکه زیات فوکس یا زیات توجه ول تاسو په سوشل ورک شو
زمانک ډیر زیات لوګ وستو چې خپل سپیشلی لکه یانګسترز تر آی کی جن کو د پاره دا ما ته پته ده زما خو ډیر ورکوټ ز لکه 15.5 هم لکه یو لسم کلاس کې سما واده شوی او لکه تھرو آؤٹ هغه یو سټرګلینګ سبق وایا او ما سره خو یو هغه وو چې زما سره خاوند او ما سره زما خاوند ولاړ خو لکه دا چې جن کوي وی لکه مطلب یوازې یو جنې چې دا کار کوي نو یوازې ډیر ګران وی لکه دا چې جن کوي چې کمی وی نو هغه ته ډیر زیات واده پسم ډیر زیات ګران وی لکه دا چې ائی ته ډیره زیاته ګرانه وی چې بهر روزي ما مې چې زه خو کومه خو چې زه نور جنکو ته هم لارې کلا وکم خزو تم او جنکو تم او لکه جنکې ما ته ګورې انسپایر کیږي چې ګوره ته ستا واده پس سبق مو وی تا بزنس مو کو تا دا مو
یو اوریدونکې د فاروقی اور اگزیرور
تاسو دا کول غلم دا خو لکه کوشش کوي اغه خویندو ته اغه لکه کاروبار وکي مو خو قبائل او قبائل کو خبیا لگا دا اڈرم نئی خزو تا دا حکم نور کی استاصل باہر د کور نوزو ایا او تا دو سر میسج ور کی دعا او دم خبر دا د مو خال کو ہوتا نم نشتا دا سکوم اغا خالگو کے پویا رولی آگاہی رولی آغا تعلیم کو کے رولی کا آغا تعلیم آگو کے ہم رولی
ہاں جی بالکل دس ادا چی لکا صرف سیون ازموں گا دسی دی چی کم سکولونو کالیجونو یونیورسٹیانو لیول باندے دی آدھا دائی خبر ہے تک دا چی آسوک تعلیم اخلی آگئی تا مونگا کو اس مونگا مخ کے مونگا کڑی دی ڈیفرنٹ آرگنائزیشن سرا چی کم دا کور والے خز دی آئی تا دا سکل ڈیولپمنٹ نوی کشی بھی ڈیفرنٹ تارونا دا گئی ایگزیکٹلی آگا خی نو آگئی سرا مخ کے ما ایز لکا والنٹیر مائی سرا کارونا کڑی دی کو آگا دادا چی آگا اسپیسیفکلی دا سے ما پروجیکٹ ما فل اگے کی مفلم چما کاروبار کولو نہ چکم ما سرا ڈیرے خزے دا سے وی جیو اتلس چکم ما ٹرین کولے کارونم از دا کول اگر بڈیر ورکوٹ لیول باندھے کول کا نا خلک آئی با کارونم ما سر از دا کول اور اگئی بچے دے مکھ کے ماں بتے نا لکا ڈیر خر ریٹ کے چگئی لکا حوصلہ افزائی اوشی کا نا جی نو آگا باندھے بم کارونا کول کو اس دادا چے دا چکم دے اسکل ڈیولپمنٹ آگا مونگا فاٹا کے مکھ کے فوکس کول واڑو چمگا فاٹا کے دا پروجیکٹ اس مخ کے مونگا پروگرام شتہ دے چمونگا آئی کے ہوم فوکس کو
دا پروانے خانم ایونٹ ہو یا دستورا وا میلا و تاسو جوڑا کڑے وا نو دا میلا سوا چا جوڑا کڑا مقصد یہ سو
دا جی رسی بچ دا پروانے خانم پنوم وانے مونگا یو پلیٹ فارم جوڑ کو دا خو یو زل مونگا یو ایونٹ کو خو لکا دا جد پدا مونگا مخ کی زد وزودا کنا دا یو جوائنٹ وینچر ہو سما افل فائز عادل پنوم باندے اور جی مونگا سر سٹی یونیورسٹی دے سینٹر آف سکول آف انٹرپرنیورشپ مینجمنٹ سائنس سینس وی مونگا تا افل اگئی سرا اور پاکستان گرلز گائیڈ ایسوسیشن انٹرنیشنل ویمنس کلب اور ماں بذات خود ماں سر انٹرنیشنل ویمنس کلب پریزیڈنٹ اور دا پاکستان گرلز گائیڈ President Ms. Ruhi Zahir Shah Munga پہلے جو ٹیم جوڑ کو وتھ دا سینس چدے سٹی یونیورسٹی دے دئی ڈائریکٹر سنان سیٹھی مونگا یو ٹیم جوڑ کو جی اور مونگا دا یو پلیٹ فارم اگئی مونگا تزے افل ٹول ریسورسز راکل چے تاس دا یو اسکالرشپ اور مونگا چدے مونگا افل دل تا چکم زونگا خزو کے نیٹ ورک دے اور زونگا کم اگر دے مونگا اگر یو اسکل اور مونگا دا یو ایونٹ او کو لگ یور از ایونٹ او خلق پورا لگا
تیاری
مرتے دی منس دے پسے یو مونگا خطو کرنے جی آو جی
خا خا او دے کسو لگا دا دے مقصد سو
لگا دے مونگا یو آو جی دے کے دا دے مین مقصد خدا ہو چی جنکو کے او دا پی کے اور ماحول کے پاکستان کے وزر قویم کے مے بھی پاکستان کے دا صرف لگا صرف خزو دا پا رہی ہو ایونٹ زبات پتہ چی کے پی کے مخ صرف دا خزو بزنس کمپٹیشن دا خزو نہ دے شوے تھے صرف خز پارٹیسپیٹ کئی بار کی گی ڈیز جات اس من سبا کی گی ڈفرنٹ آرگنائزیشن وہ دا صرف مونگا جی نکو دا پارا خزو دا پارا اوکو بے وجہ نہ مونگا اوکو کہ جی دی کی خزی داشی ٹول ٹیمز نہ خزو بھی اگئی پارٹیسپیٹ کی لگے چدا سے پلیٹ فارم میں آڈینس میجورٹی چاہیے کہ خزی بھی چسمرا مونگا دے کے ایونٹس دے انڈر اوکن دے کے مونگا انکریج کر چ خز راشی چ پارٹیسپیٹ کی یو کچھ خدا دو چ بزنس کمپٹیشن ہو خدا سے بزنس آئیڈیا چد کم جو استاد ور دے تا پختو او سوشل امپیکٹ ہوندی دا وی
لکے چ دا ہی سے پماشے باندے اثر ہی سن خ نتیجے پر باسی پماشرا باندے
ایگزیکٹلی اگر دس سوشل آئیڈیا چ ہا او کم پورا معاش اسپیشلی کے پی تدوی فائدہ بھی دی کے بدل سے تاس بدا کوئی چکم کے نور خل گتن تاس سے فائدہ ہوش نو دی کے دیر زیاد ہی نہ کو پارٹیسپیٹ کو زکا چی آڈینس خزی وے بیسک ددی مقصد داو چی دا بزنس کمپٹیشن ہوشی خود دی کے سر سر مونگا پینل ٹاکس ہوشی ہو آئی کی مونگا ڈیفرنٹ لائک آرمی والا ایئر فورس والا آرمی والا ایف سی والا خزی ڈیفرنٹ پروفیشن چکم خزی سول ایڈمنسٹریشن نہ خبر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر وا اگر اگلے ودا سے ڈیفرنٹ شوبو نہ خزی مونگا راوس سی وی چاہے سے دس سکول نو کالج نو جن کئی انٹریکٹ کی اور ایت پولیٹیشنز مورا گستی ہو ڈاکٹر سائیکیٹرسٹ بینکرز چ ڈیفرنٹ پروفیشنز نہ مونگا یو اگر کرو دا مطلب نیٹ ورکنگ سیشن او چ دی راشی دی سے انٹریکٹ کی اور اگر یو فل سٹوریز ہوئی چ اگر فنگر اگل دلتا اور دی ورنا فل کوسچن تو کی
بہت عادت کے خزی را لتا سو خزی کرو کچھ ڈیرے را لے او سخ اثر تاسو لیدو
بزنس چ کم وی کین ناٹ بزنس پچز لائک ا بزنس آئیڈیاز ٹو آئی دا پارا لائک ا ڈیٹ کم ٹائم کے مونگا تو 80-85 بزنس آئیڈیاز ٹول ڈیر ہاؤ آئی نمونگا ٹاپ
ان شارٹ لسٹ کریو اور زکو ڈیرا حیران ہوں جو کل ما سبق ویلو مطلب 15 ایئرز بیک بزنس اسٹڈیز میں چکل کال آئے وا دمرا زمانہ دے خیال سے دمرا جنہ کو کہ دمرا زیاد چھ سمرا اس لکہ ڈیر زیاد انٹرپرائزنگ جی نے کہی تھی لکھ ڈے دے زیادہ تکڑا دی اور ڈے ڈفرنٹ ڈفرنٹ آئیڈیا چکم کی دے شی نو صبح کے نو دنیا کے دس نہ دس آئیڈیا وچ دنیا کے چرتا نوا کو لکھ دادا چی دس وچ کم از کم ایٹین تاس دن دی صبح تا پکار دی لکھ مخ کے بم آئی بانے کار کو زگا چی آگا آئیڈیا زو مونگا بوس آگا غوارو چی مونگا آگا پالش کو آگا آئیڈیا مونگا بائی وادا مخ کم کار ضرور مثالو نے ورکا ولی شے لکھ سو کس ما آئیڈیا ز مخ تراغ لل رنگ چی کم وینر وا دا وینر او دوے او علاج کر علاج کر دا سو چی آئی ڈور اسٹیپ پانڈے میڈیکل فیسلٹیز چیک اپ اور فرسٹ ایڈ کا نا جی آگا دگئی آئیڈیا آگا پہ خبر کی نشتے اور ٹول ادھر سے بچے ٹول الگ الگ افل پر کیپیسٹی کی دے بانے کار کرے او تک چاہیے سے آئیڈیا پریزنٹ کرے وائے بانے ٹول ہوم ورک کرے افل ہر سا تو لگتا دا چاہیے ائی سر ہوم ریسورسز لگا دوں گا ایک یو لاکھ روپے وننگ پرائز ہو دوں زیادہ اماؤنٹ نہ دے ہوں گا افل کیپیسٹی کی مونگا دا کالج ہوں چنگا اگئی تو مونگا منی ورک کچھ اگئی اگڑ فیزیو تھراپسٹ ٹو کم فیزیو تھراپی یونیورسٹی نے وہ اگئی دا فیزیو تھراپی سینٹر والا آئیڈیا وا فار ویمن کرکٹ لیگ والا یو آئیڈیا وا جی اگا ڈیرا زبردست آئیڈیا وا اور جی ویمن اگم ڈیرا لیکن ٹول آئیڈیاز دا سی چ کم چا ام نہ گٹل سف ائی دا پارم خفے ام زک چ ٹول دے رے جاتے خمے ام گ ان شاء اللہ اگا کنیکٹ کو دا سے پلیٹ فارم سرا کم اگئی کالج شی کنے جی فنڈ کالج شی اور اگئی ائی تب مونگا بس نو ریٹ لیکن لاریو ایونیوز ہائی
اور دن کو لا پارستا سے پیغام بھی
باقی جی جن کو دا پارا دا پیغام اگئی دے افل کانفیڈینٹ اسی اگئی چلے نو داد صرف افل سوچ نہ کئی ہمیشہ دا سوچ کئی چزان سرا دے نور ایج نہ کئی او خزے دزان سرا مخ کے دغی دے لاس نی سی زان سرا دے مخ کی تئی او یو بل تدی کانفیڈینس ور گئی
فائزہ ڈیر خواندے کو تاسو سرا خبرو ڈیر مہربانی کور مودان
جمہوریت دا خپرونه زمو همکار پامیر ساحل جوړ کړی دا په نن نه خپرونه کې د جمهوریت د تاریخ په اړه خبرې شوې دي نو راځي چې ورته وښو
جمہوریت ستړي مشه د جمهوریت خبرونه کې موزه پامیر ساحل هر کله کوم په نننۍ خبرونه کې د جمهوریت په تاریخ غږیږو دیموکراسي څومره تاریخ لري له وخت سره سره د حکومتداري په جمهوري نظامونو کې څومره پرمختګ شوه دی او څومره بدلون راغلی دی همدارس په افغانستان او پاکستان کې د جمهوریت وضع څنګه ده د دې ټولو پوښتنو جواب لپاره لمشال رادیو سره اوسئ اوریدن کو پتیر خبرونه کې مو د جمهوریت یا دیموکراسي په معنا باس کړو په هغه خبرونه کې تاسو واوریدل چې د نړۍ په هیوادونو کې د واک او طاقت اصل سرچینه ولسوي دا ولس چې په څه ډول وغواړي واک استعمالول شي د پوهانو په وینا په حکومتي نظامونو کې د ولس د واک اصل او تر ټولو ښه استعمال له دیموکراسي سره کېدای شي نو په نننۍ خبرونه کې لومړی پوښتنه دا ده چې ولس د خپل واک استعمال له کوم وخت راهیسې پیل کړی دی یا په بل معنا دیموکراسي څومره زوړ تاریخ لري د سیاسي علومو بیلابیل کتابونه دیموکراسي په بیلابیلو پخوانیو تهذیبونو کې په بیلابیلو اشکالو یا بڼو بیانوي په دې اشکالو کې یو د یوناني دیموکراسي دی چې شاوخوا 2000 یا 2500 کاله پخوانی تاریخ لري په کابل کې د سیاسي چارو شونونکو یونس فکور مشال راډیو ته ویل پخوا به په یونان کې ټول ولس یو ځای ته غونډ شو او د خپل ژوند په اړه به بحثونه کول
په پخوا کې وایي دا چې په یونان کې خلک به د ښار یو ځای را ټول کړي یو غټ دشت یا سټډیوم کې بیا به پښتنې ځینې کولې هغو چې به فیصله وکړه بیا به دوی کارونه نو د هغو را ټولول پر یوه ځای کې بیا مشکل شو نو دوی ویل چې یا خلک به د انتخابات په واسطه خپل نماینده ټاکي یا د حکومت مشر یا د دولت مشر یا د پارلمانو نماینده ګان هغه به بیا فیصلې کوي قوانین به جوړي ځینې به عملي کوي
یونس فکر وایي په نړۍ کې قبیلوي شاهي او نیم شاهي نظامونه پاتې شوي دي خو وسنۍ ډیموکراسي ډېره پراخه معنا لري
قبیلو د مشرۍ څخه نیولې هغه یو اصول درلوده بیا پاچاهي را ایجادېږي هغه یو اصول درلودل بیا په پاچایانو کې مشروطه پاچاهي را ایجادېږي خو دغه وسنۍ ډیموکراسي دوی ورته وایي چې مفهوم یې دومره وسیع دی چې په دې کې هم سیاست راځي، هم اقتصاد راځي، او هم ټولنیزې اړیکې د خلکو راځي.
په کابل کې د ترقی فاونډیشن چې د ډیموکراټیکو ارزښتونو یا اقدارو پرمختګ لپاره کار کوي، مشر او سیاسي چارو پوه یار محمد ترقی وایي که څه هم ډیموکراسي ډېر پخوانی نظام دی او له یونان سره تړلی دی، خو اصلا لومړی جمهوري حکومتي نظام د فرانسې تر انقلاب وروسته عملي شو.
لومړی جمهوري حکومتونه د فرانسې د انقلاب نه شروع کېږي، چې فرانسې انقلاب شو نو دوی جمهوریت اعلان کړ. که څه هم جمهوریت اور ډیر کم او هغه کسان چې په شپاړسم لوی کې ماتې ورکړې او حکومت یې په لاس کې نیولی و، هغوی په حکومتداري نه پوهېدل او حتی ډېر اعدامونه وسول او خلک پکې تباه شول، او وروسته بیا د دوی حکومت ماتې وخوړله. خو تر ټولو لومړی جمهوري نظام چې و د انقلاب د فرانسې دغه نه راپیدا شو.
یار محمد ترقی وایي د جمهوري نظام یوه بله تاریخچه له امریکا سره تړلې ده، چې هلته خلکو غوښتل اروپایي ډوله نظام ونه لري او خپل یو نظام جوړ کړي.
د جمهوري د قوي تاریخچه مو په امریکا کې لرو، چې هلته چې یو نوی نظام رامنځته شوی و، نو دوی غوښتل چې د اروپا نه کاپي ونه کړي او بالاخره یو جمهوري نظام ولري چې په هغه کې د خلکو استازي وکولای شي د هېواد مشري په لاس کې ولري. نو دا تاریخچه بیا نور هم پسې اوږده شوه او د موږ تر ورځو راورسېدله.
یونس فکور د پښتنو او افغانانو د ټولنې تاریخ ته په کتو وایي چې دلته پخوانی حکومتي نظامونه عملي ول، دا حکومتي طریقه زیاتره قبیلوي وه.
دلته خدا دی چې زموږ په ټولنه کې د خپل چارو د پرمخ بیولو لپاره زاړه سیستمونه د شارت خنیولې تر غرو او کلو د رو رو دو پورې رواج و. د قوم مشر، د قبیلې مشر، دا پر خپل قوم باندې ملک حکومتونه کوله.
د فکور په خبره پخوا په افغاني ټولنه کې داسې پرمختګ شوی و چې امیر او خلیفه انتخابېدل. له یار محمد ترقی مې پوښتنه وکړه چې ډیموکراسي ولې په نړۍ کې د حکومت تر ټولو ښه نظام ګڼل کیږي، او ولې دا نظام د افغانستان، پاکستان او نړۍ ځینو نورو مخ پر ودې هیوادونو ولس ژوند ته په پوره ډول نه دی ورننوتی. دی وایي په هغو ټولنو کې چې د لیک لوست کچ پکې ټیټ وي، هلته جمهوري نظام ښه نتیجې نه لري.
فعلاً په جهان کې هم جمهوري نظامونه دي، هم شاهي نظامونه دي، هم دیکتاتوري نظامونه دي. د جمهوري نظام پرمختګ او د هغوی حکومتداري تر ټولو ښه ثابت شوی په دې ده چې هلته څوک په واک کې ډېر نه پاتې کېږي، او هر معین موده وروسته بل څوک راځي واک لري ته. خو په هغه ټولنو کې چې بیا د پوهاوی لږ ده او پکې سواد سطح ټیټه ده، هغلته بیا د دې پوهېدل هم لږ څه ګران دي، او ډېر خلک دومره نه پې سر نه په خلاصېږي، او تر ډېرو اندازو پورې که څه هم چې نظامونه جمهوري ورته ویل کېږي، خو په اصل کې بیا د یو کس یا د دوو کسو اقتدار یا.
یونس فکور وایي د پښتنو ټولنه زیاتره قبیلوي پاتې شوې ده، نو ځکه د ولسواکۍ نظام چې د ټول ولس په شراکت جوړېږي دومره پرمختګ نه دی کړی.
خو دلته چې قبیلوي قومي اصول په کلو دې کې رواج و، دوی دغه دیموکراسي دا نوی ډول ژوند کول، هغه دا چې په ټولو چارو کې به دې ټوله شرکت کوي او سلا به ورسره کوي. یو څه خپل د مقرراتو عنانو مخالف بولي، او د بلې خوا څخه په دیموکراسي کې داسې دي چې خلک بیا هوښیار دي، خلک خوشحاله کېږي، خلق قوی حکومتونه او اردوګانې په وجود راولي.
یار محمد ترقی وایي په نړۍ کې جمهوري نظامونه بیلابیلې بڼې لري. دی وایي د ټولو ډیموکراټیکو حکومتونو مخه د ولس لپاره کار کول وي، خو په ځینو ټولنو کې بیا دا نظام سم کار نه کوي.
جمهوري نظامونه په مختلفو هیوادونو کې مختلف شکلونه لري، خو د دې ټولو مقصد دا ده چې په هغه کې د خلکو د ارادې تمثیل وشي. بعضې هیوادونو کې د ښه تمثیلېږي، خو په نورو هیوادونو کې بیا ښه دا نه تمثیلېږي. دا تنها د حکومتدارانو او د مشرانو دغه نه ده، ګناه نه ده. هر څومره چې خلک په حکومتداري کې ډېر ګډون وکړي او هلته خپل رایه
وکاروي او خپل نظریه وکاروي او د بازي غلط عملونو په مقابل کې مدني حرکتونه وکړي چې بل وسیله یعنی په سولې ستوګه حقوق راغټولنه کوي او حقوق راغټولنه جمهوریت او دیموکراسي قوي وي.
یونس فکر وايي دیموکراسي اصلا د قانون سرلوړی ده، په دې کې یوازې او یوازې اصول او قوانین وي او هغه قوانین پیاوړي وي.
قانون به وجود لري، په قانون کې به درې ګونی قواوی وجود لري چې هغه اجرائیه ده، مقننه ده، قضایه ده، دا به مستقل وي. په عین حال کې یو د بل ترمنځ به موازنه ساتي، یو بل به تکمیلوي. پارلمان به په آزادو او شفافو انتخاباتو د خلکو دخوا انتخابیږي، پارلمان به بیا حکومت انتخابوي او یا دا د مستقیمو انتخاباتو په نتیجه کې لکه په افغانستان کې رئیس جمهور به انتخابیږي او هغه به بیا دوه کاله دوه واره څلور کاله حکومت کوي، بعد له هغې که ښه رئیس جمهور هم نه دی کوي بیا به بل رئیس جمهور د خلکو په انتخاب راځي.
د فکر په خبره یوازې په سیاست کې نه بلکې په اقتصاد او ټولنیزو روابطو کې هم د اصولو سرلوړي د قانون حاکمیت د جمهوریت خاصیت دی.
هغه څه به په اقتصاد کې کوي، هغه فابریکې به جوړوي، هغه فلسلې به کوي چې خلک یې غواړي، مثلا خلک پلونه غواړي، خلک سړکان غواړي، دا به کوي. او په اجتماعي روابطو کې لکه څنګه چې تاسو در معلوم دي چې په قانون کې باید د ډیموکراسي طرز د ژوند اتمن د بشر حقوق قبول شوي وي، هغه هم د بشر د حقوقو اعلامیه او هغه زمینی چې قبول شوي وي، د ملګرو ملتونو منشور باید قبول شي. نو ماته داسې را معلومیږي چې اوس حکومتداري په پراخ مفهوم باندې ډیموکراسي یوازې حکومت کول نه دي، بلکې ټوله ټولنه د خلکو په خوښه داسې پر مخ بیول دي چې اقتصادي هم د خلکو په ګټه کار وکړي، ټولنیز روابط هم خلک په خوشحاله وي او حکومت هم د خلکو په ګټه روان وي.
تر وخت وروسته یو ځل بیا خراغلاست اوریدونکو، که په تیرو لسو کالونو کې د افغانستان نوی ډیموکراټیک نظام ته ولیدل شي، نو د دې نظام څومره پرمختګ کړی دی او آیا میوه یې ولس ته رسیدلې ده او که نه؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې زیاتره شنونکي وایي په افغانستان کې د امنیت ستونزه د جمهوري نظام په عملي کولو کې تر ټولو لوی خنډ دی. همداراز د پاکستان د ډیموکراټیک سفر په ترڅ کې شنونکي د دې هیواد پوځي کودتاګانې تر ټولو لویه مسأله بولي. په پاکستان کې له 1958 زیږیز کال راهیسې په بیا بیا پوځي جنرالانو جمهوري منتخب حکومتونه ړنګ کړي او پوځي قانون یې عملي کړی دی. په دې ترڅ کې یوه پوځي کودتا په 1980 زیږیز کال کې وشوه چې جنرال ضیاءالحق د ذوالفقار علي بوټو حکومت ړنګ کړ. د خپلې وینا پر وخت جنرال ضیاءالحق وویل،
مسٹر بوټو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے.
د شاغلی بوټو حکومت پای ته رسیدلی دی. په ټول هیواد کې پوځي قانون یا مارشل لا عملی کړل شوی دی. قومي او صوبایي اسمبلیانی یا پارلمانونه رنګ کړل شوی دی. صوبایي گورنران او وزیران له دندو ګوښه کړل شوی دی. آئین نه دی منسوخ کړل شوی، خو پر ځینو برخو به عمل نه کیږي.
بعض حصو پر عمل درآمد روک لیا گیا ہے.
ضیاءالحق تر 1978 زیږیز کال واکمن وو او چې د الوتکې په یوه پیښه کې ووژل شو نو واکمني یې هم پای ته ورسېده. تر دې وروسته د پاکستان پوځ پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف په 1999 زیږیز کال کې د میاں نواز شریف حکومت ړنګ کړ او په خپله وینا کې یې وویل،
ما واک په خپلو ولاسونو کې اغستې دی او زه به د دې اجازه نه ورکوم چې د پاکستان خلک یو ځل بیا تش په نوم د ډیموکراسۍ یو دور ته واستوي.
په اسلام آباد کې پښتني ملتپالی سیاستوالې بشرا گوهر مشال راډیو ته وویل، د پرله پسې پوځي واکمنیو له کبله په پاکستان کې کله پارلماني او کله صدارتي جمهوریت راغلی دی او دې عمل جمهوري نظام پرمختګ او ودې ته نه دی پریښی.
پاکستان چې کوم جمهوریت دی نو اول لږ شانتې په ترانزیشن کې پاتې شوی دی او امریت دورونو په وجه زمونږ چې کوم آئین دی هغه هغه کې هغه چې امنډمنټس راغلي دي نو هغه بیا نه صدارتي نظام او نه پارلیمنټري نظام، خو د 1983 ترمیم کې مونگا پارلیمنٹ کے ناست او هغه پارلیمانی نظام ته واپس راوسته صدر خپل ټول اختیار پارلیمنٹ ته چې کوم د خلکو ریپرزنټیټیو نو هغه ته وسپاره.
لیار محمد ترکی می پوښتنه وکړه چې د افغانستان په نوې ډیموکراسۍ کې له امنیت علاوه چې تر ټولو لوی ستونزه ده کومې نیمګړتیاوې ګوري؟ دی وایي په افغانستان کې خلک په پوره ډول په سیاسي نظام کې نه دي ورګډ.
په خواشینۍ سره باید ووایم چې د خلکو ګډون په ډیموکراتیک فضا کې او محیط کې او چاپیریال کې ډېر زیات نه ده کارول شوی او د خلکو ګډون پکې ډېر کمرنګ ده. په همدې لحاظ چې ډېر لږ ووټونه کارول کېږي او کسان چې د خلکو واقعي استازي نه دي هغوی غټو څوکیو ته او قانون ګذاري او پارلمان او دې ځایو ته راځي. په داسې حال کې چې د خلکو ګډون د خلکو د رایو کارول په سیاسي نظام کې د هغوی ګډون ډېر زیات ارزښت لري.
اوریدونکو، تاسې په خپرونه کې واورېدل چې جمهوریت له زرګونو کالونو راهیسې د یو ښه حکومتي نظام په توګه پرمختګ او وده کړې ده. تاسې د کارپوهانو له خولې دا هم واورېدل چې ولې په افغانستان او پاکستان کې ډیموکراسي په سم ډول نه ده عملي شوې. له همدې سره نننۍ خبرونه پای ته رسید. که د جمهوریت په اړه پوښتنې لرئ نو د مشال راډیو فیسبوک او ټویټر پاڼو ته ورشئ او هلته راته پوښتنې پرېږدئ. تر بلې اونۍ مو په مخه ښه.
جمهوریت
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نظامونو ته بوتو ته کینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.